سلامونه نن د عقرب یا لړم میاشتې ومه او د اکتوبر 9 نیټه ده. په روانه خبرونه کې چې زه همین هیواد وړاندې کوم د راپورونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د کابل ښار په 15 ناحیه کې ویچاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په ویناو کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې چې بیګای رسنیو ته واستوله ویلي چې 14 پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جماعت کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسېرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې ډنمارک ته افغان ماشومانو د زده کړو له بهیر سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا موسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مرسته په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له 6 ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. افغانستان کې یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړی و. آریانا افغان هوایي شرکت د متحده عربي اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د آریانا الوتکې به له 1 کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځله تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او سوداګریز مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې پیل کې د متحده عرب اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران دې مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمتری کولیبا پرون د اکتوبر 4 پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفوني تماس خبر ورکړه. ویلیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د ده په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کېږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیځ متحدانې پر روسیې تور لګوي چې د ایران په جګړه کې له ایراني بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او د ایران او د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی بنسټ اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې د شیطانی آیاتونو د کتاب د لیکوال سلمان رشدي د قتل فتوای ورکړی ده. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا نوی بندیزونه د خرداد په نوم د بنسټ پر 1500 څانګو لګول شوي. بیان زیاتوي چې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د ایران د پخواني لوی مذهبي مشر آیت الله خمینی لخوا د سلمان رشدي د قتل تر فتوا وروسته نوموړي بنسټ د دې لیکوال د وژنې لپاره $1 میلیون لګولی دي. سلمان رشدي برېټانوي امریکایي لیکوال دی چې د روان کال د اګست په 12 په نیویارک ښار کې برید پرې وشو او سخت ټپي شو. خبرونه مو واورېدل. په دې خبرونه کې به واورئ د ازبکستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس سره پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نه شي. خو شنن کې د ازبکستان د هڅو ته په کومه سترګه ګوري؟
دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب تر تاثیر لاندې د طالبانو سره داشه درشه ستا مانانه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اغیزه ولري.
په هرات کې د خزینه زندان د پخوانی مشر علي عزیزي کورنۍ وایي چې له 1 کال راهیسې نوموړې ورکه ده او طالبان یې باید په اړه ځواب ووایي.
ماشومان په ډېر بد وضعیت کې دي، طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
او د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د ازبکستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا د هیواد سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نه شي. اروپایي شورا په یو بیان کې ویلي د دواړو لورو په پرونۍ لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه څرګنده شوه او همداراز اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو ټینګار وشو. په دې لیدنه کې د هغو رغنیزو پروژو په اړه هم بحث وشو چې ګټه افغانستان ته رسیږي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالات و. د اروپایي شورا د یو بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نه شي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نه شي. د ازبکستان ولسمشر ویلي دي چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تېره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا له مشر سره په کتنه کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. د شوکت میرزایف او شارل میشل په پرونی کتنه کې له افغانانو سره له بشري مرستو نیولې تر بشري حقونو او سیمه ییزو پروژو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوي. احمد تکل د سیاسي چارو له شنون کې فاروق فردا سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی فردا په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان اړیکې د دوستۍ تر بریده پر مخ تللې دي؟
د دوستۍ لومړی بنسټ یا لومړی ګام په رسمیت پیژندل دی. هر کله چې ازبکستان د افغانستان دولت یا د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني، هغه وخت بیا موږ کولی شو ورته ووایو چې دا د هیواد د دواړو هیوادونو دوستي ده یا د افغانستان دوست هیواد دی. د اوس لپاره د خپلو ګټو پر بنا معاملې یا تجارتي معاملې کېږي چې ډیر زیات به د دوستۍ پورې مربوطه نه وي.
مننه فردا صاحب. له میشل سره د زیایف په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو پر اړوندو مسایلو هم خبرې وشوې چې د البته د طالبانو لپاره ډیره یوه حساسه مسله ده. ستاسو په نظر آیا ازبکستان پر طالبانو دومره نفوذ لري چې د بشري حقونو په مسله کې هغه هم د لویدیځ په معیارونو طالبان دې ته وهڅوي چې د ښځو حقونه او په مجموع کې بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
ازبکستان په بین المللي سطح کې په دغه کچه هیواد نه دی چې وشي کولی د نورې دنیا د نظریاتو یا د غوښتنو حامل شي په افغانستان باندې. دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب تر تاثیر لاندې د طالبانو سره د راکړه ورکړه او د راشه درشه ستاسو په اصطلاح دا د معنا نه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اغیزه ولري.
فردا صاحب، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترمز، مزار شریف، کابل، پېښور د اورګاډي پروژه ستاسو له نظره د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره اهمیت لري؟ او آیا د طالبانو حکومت ته به دا امکان په لاس ورکړي چې د سیمې او نړۍ په کچه خپل اړیکې پراخ کړي؟
د اورګاډي مسله بې له شکه د افغانستان دپاره پر حالت په ګټه ده. ولې دا د ګوادر د بندر د معاملاتو د پاڼې بله برخه ده یا بله پاڼه ده چې پاکستان او چین غواړي له دې لارې مرکزي آسیا او اروپا ته لاره پیدا کړي چې بې له شکه له افغانستان نه بله لاره نه لري. ولې دا به د افغانستان دپاره تر دې حده پورې مؤثر واقع نه شي چې افغانستان په بین المللي ټولنه کې یا د طالبانو حکومت په بین المللي ټولنه کې د رسمیت پیژندل
کچوره سوي. او رسته پښتنه دا فردا صاحب چې د ازبکستان او د طالبانو د نورو سیمایزو ملګرو هڅه به دا فرصت برابر کړي چې بلاخره یو ورځ نړیوال د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
د ازبکستان یا د نورو هیوادونو هڅه به د دې سبب نشي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. د طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نور دلایل او نور لاملونه دي چې طالبان باید هغه ترسره کړي. تر څو چې طالبان په داخل د افغانستان کې مشروعیت پیدا نه کړي، فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې دوی په رسمیت وپیژني. ولې په هر حالت کې موږ وینو چې په یو ډول نه یو ډول نړیوال که دوی په رسمیت نه هم پیژني، ولې ورسره معاملات یا ناسته ولاړه لري. ولیدل شي چې راتلونکی څه وایي.
سیاسي شنونکی فاروق فردا و چې د ازبکستان د ولسمشر او د اروپایي شورا د رئیس ته لیدنې په اړه چې د افغانستان د مسایلو په اړه یې خبرې کړې وې غږېده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په هرات ولایت کې د خزینه زندان د پخواني رئیس علي عزيزي کورنۍ وایي چې له یو کال راهیسې نوموړی ورکه ده او طالبان یې باید په اړه ځواب ووایي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د خور لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړي. د علي عزيزي ورور ادعا کوي چې طالبانو یې کورنۍ ګواښلې چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. طالبان بیا وایي چې د علي عزيزي د پیدا کولو لپاره یې هڅې بې پایلې وې.
د هرات ولایت د خزینه او زندان پخوانی رئیس علي عزيزي کورنۍ ادعا کوي چې د یو کال په تیریدو سره لا هم له هغې احوال نه لري. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې خور د طالبانو په بند کې ده او له دوی په دې برخه کې د ځواب غوښتنه کوي. نذیر عارفي وایي دی او د خور د خاوند کورنۍ د طالبانو لخوا ګواښل کیږي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
فرزندان خانم عزیزي همه در وضعیت بسیار
د میرمن عزیزي ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. طالبان هغوی بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. هغوی ډیر وخت تر فشار لاندې دي. طالبان باید په دې برخه کې ځواب ویونکي واوسي چې میرمن عزیزي په څه وضعیت کې ده او چیرې ده، په کوم زندان کې ده، روغتیایي حالات یې څه ډول دی. څلو ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان او دغه شان د میرمنو په برخه کې د بشري سازمانونو نه غواړم چې اغلی عزیزي له یادونه باسي.
ښاغلی عارفي وایي طالبان ورته ویلي چې خور یې د کورنیو ستونزو له امله ورکه شوې چې د هغه په وینا دا سمه خبره نه ده. علي عزيزي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د دوی له واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته د میزان میاشتې په 10 نیټه ورکه شوه. ورورې نذیر عارفي وایي په هرات کې د طالبانو سیمهییزو چارواکو له هغې غوښتې و چې بیرته خپل کار ته حاضره شي، خو له هغه مهاله چې بیرته خپل کار ته تللی کور ته نه ده راغلی. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اغلی عزيزي په اړه پلټنې بې پایلې بولي او د ورور کړي ادعاګانې ردوي.
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخز معلوم نشد. د او زمانه بود که مردم جا
موږ ډیره هڅه وکړه، خو له هغې مو هیڅ نخې نښانې تر دا مهاله پیدا نه کړي. نوموړې هغه مهال وتی چې هغه وخت ډېر کسان له افغانستانه وتل، شاید نوموړې هم یوې خوا تللې وي. بله خبره دا ده چې له رسنیو سره که کورنۍ غږېږي موږ ورته ممانعت نه دی کړی. د هغې کورنۍ کولی شي له رسنیو سره خبرې وکړي. موږ نه تاییدوو چې دوی له رسنیو سره له خبرو منه شوي.
له دې پیښې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دلوې میاشتې په لومړۍ نیټه یوه اعلامیه ورکړه او په هغې کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د علي عزيزي د قضیې په اړه پلټنې وکړي او که خپله طالبانو بندي کړي وي ژر تر ژره دی خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نامه د میزان میاشت په 9 په یو بشپړ راپور کې په افغانستان کې وژنې، تاوتریخوالی، خپل سری نیونې او د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د نقص ډیری موارد مستند کړه. په دغه راپور کې ویل شوي وو سره له دې چې طالبانو عمومی عفو اعلان کړی و، خو د 2020 کال د اگست له 15 نه د 2020 کال د جون میاشتې تر 15 پورې طالبانو 168 تنه د تیر حکومت چارواکي وژلي دي. هغه وخت بیا طالبانو د یونما دغه راپور د دوی په ضد تبلیغات بللی وو.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د طالبانو پخوانی ډلګۍ مشر بزرګ خان وژل شوی. یو شمېر کسان د وژنې پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا تور ردوي او وایي دوی د قاتلانو د موندلو په لټه کې دي.
د نورستان د امنیت قومندانۍ بیان محمد اسماعیل خطیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بزرګ خان چې پخوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګۍ مشر و، خو څه موده وړاندې له دوی جلا شوی و. اوس یې د خپلو څارویو چوپانی کوله او تېره ورځ د څارویو څرولو په حالت کې له کلي او آبادو سیمو لرې غره کې وژل شوی دی.
امین ور شوی دی وزیر شوی دی اور دغه تفصیل معلومات لپاره خلک تفصیل جو لګیا دي کوشش کوي چې تفصیل معلومات به اشاره خونه شوی دی د بروسه مون تاسو در د دولت د خونه کوم دغه ترګر نه دی شوی کنه دغه خانه د دولت خونه کوم یو جره موجنه دی باندې خپل شوی دی.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړی چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګی مشر د وژنې تور پورې شبی و. تر اوسه د دلګی مشر بزرګ خان کورنۍ پر چا داوه نه ده کړې او نه هم کومې وسلهوالې ډلې د یاد وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. د ایران د بشري حقونو څارونکي سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په زاهدان کې د تیرو 4 اونیو په اعتراضونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي.
د ایران په بیلابیلو شهرونو او له هغې ډلې په زاهدان کې پرون هم اعتراضونو د لوی مذهبي مشر پر ضد د شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو او ویډیوګانو کې سلګونه کسان په داسې حال کې ښکاري چې سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکول شوي دي. د ازادي راډیو د فرداد څنګه د راپور لمخې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر یو شمېر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې. راپور زیاتوي چې په زاهدان کې د تیرو 4 اونیو په اعتراضونو کې له 90 زیات کسان وژل شوي دي. په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په زاهدان کې د تیرې یوې میاشتې په مظاهرو کې د وژل شویو شمېر بوجنوونکی دی. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل چې د مهسا امینی په نوم 22 نجلۍ د امنیتي ځواکونو لخوا تر توقیف او د راپورونو له مخې له شکنجې وروسته ووژل سوه. په عین حال کې پرون د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د شیراز ښار په یوه جومات کې د خونړۍ حملې د غندنې لپاره لاریونونه وسول. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په شاهچراغ جومات کې د چهارشمې ورځې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جومات یو خادم ناصر علیپور له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې حملې پر مهال خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړی.
وارد خود داخل زری میشه، داخل حرم حضرت
د احمد بن موسی حرم ترانه وتل او پر عبادت کوونکو او مجاوران وی چې په حرم کې ولاړ وو داز وکړي پولیسا چې زموږ د خادمانو له ډلې وو شهید شو.
د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش توندلاري ډلې منلی او ویلي دي چې د دوی یو غړي جمعه ته نه ووت پر عبادت کوونکو داز وکړي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې احتمالا د 2 کسانو لاس وو.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم یو بل راپور سکل کندهار کې د انارو حاصلات کم شوی باغ لرونکي وایي وچکالی او وروستۍ اورښتونو یې سکل د انارو حاصلات ته زیان اړولی او کم شوی دی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست هم مني چې سکل د انارو حاصلات لس سلنه تر پخوا کم دي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې دا مهال په زرګونو کسان د انارو د حاصلاتو په راټولولو او بستهبندۍ بوخت دي. د کندهار انار چې د سیمې د هیوادونو په کچه نوم لري باغ لرونکي وایي د تیرو وچکالۍ او وروستیو سیلابونو له کبله حاصلات کم سوي خو د تیرو کلونو په پرتله ښه کیفیت لري. دوی لا هم په دې تمه دي چې حاصلات یې نړیوالو بازارونو ته ورسول سي.
زما نوم نثار احمد دی، د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. انار چې سږ کال وچکالۍ ډېر وځپله، اول سر چې موږ ډېرې هیلې امیدونه ورته درلودل خو هغسې نه وسوله، بیا هم بارانونه پسپر وسوله، د چیر کال په پرتله حاصلات ډېر لږ دي. کیفیت یې برابر دی، ښه دی، باید چې موږ ته ښه بازار پیدا سي. وروره اوس د پروش کال په پرتله لا نه خرڅې ژبې ډېر کښته جوړور.
ما نه عزیز لادی په جې خطر انار شش کال خراب چې بارانونه پر وسول او وچکلی ده، نو په جې خطر چې ورستای وکړل چاو دې سره وکړل خراب شول، نو په جې خطر ده. نو دا غوښتنه لرو چې دا سم انار په شبا خرڅې هرنی هیوادو ته لاړ شي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي د کندهار په کچه د انارو څه باندې 10000 هکتار باغونه سته چې د وچکالۍ او سیلابونو له کبله حاصلات لس سلنه کم سوي دي. د کرنې ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو مسؤل انجینر ایمل حکیمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د انارو حاصلات کم سوي خو کیفیت یې بیا ډېر ښه دی چې تمه ده سږ کال به ورڅخه 1350 ټنه حاصلات ترلاسه سي.
انارو ځمکه بیا باغونه تقریبا 10000 هکتار په شاوخوا کې دی او حاصلات 1350 ټنه دوی تولید لري او د تیر کال په نسبت سږ کال تقریبا 10% په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی چې هغه بارانونه وو او وچکالۍ وو او د وچکالۍ له امله 10% کمواله را او کیفیت یې تر نسبت نور کلونو ته ښه دی او ښه بازار هم لري.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي د نږدې یوې میاشتې په لړ کې څه باندې 4000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي او دا بهیر دوام لري. د دې خونې مرستیال عبدالواقي بنا وایي سږ کال د کندهار انار په هیواد کې دننه هم بیلابیلو ولایتونو ته صادر سوي.
باید ووایي چې سږ کال دا چې وچکالۍ هم وه او بیا وروسته یو بیا وخته بارانونه هم وسوله، نو زموږ د حاصلاتو د انارو پر حاصلاتو یې منفي تاثیر وکړي چې د باغوانانو د خولې تقریبا 50% پورې زموږ د انارو حاصلات راکم شوي دي. ولې باید خوشبختانه ووایو چې سږ کال یې هم صادرات ډېر شوي دي او هم یې هلته بازار تر تېر کال شوی دی. تر اوسه پورې موږ تقریبا 4,309 ټنه انار صادر کړي دي او انشاءالله دا جریان لري.
د کندهار انار تر ډېره یوازې پاکستان او هند ته صادرېږي. تیر کال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د 8 میلیونه ډالر په ارزش 200,000 ټنه انار صادر شوي وو.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
ډیپلومات خبرونې په خپل تازه غړي کې د پاکستان د بلوڅ بیلتون غوښتونکو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې په ورستیو کې ځینې غړي یا نیول سوي یا وژل سوي خو دغه غورځنګ بیا هم ختم کړی نه دی. ادعا سوي چې د دې غورځنګ د ځینو غړو د وژل کېدو پیښې په افغانستان کې سوي دي. د لیکنې لیکوال عبدالباسط لیکنه په دې عبارت پیلوي چې د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د بلوڅانو د ملت پال پاوځ یا بی ان ای مشر ګلزار امام په ترکیه کې ونیول سو چې له ایران څخه تازه په الوتکې کې رسیدلی و. د ډیپلومات خبرونې د لیکوال په خبره د هغه د نیولو خبر نه د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکې ډلې او نه هم د پاکستان امنیتي ادارو رد یا تایید کړ، خو دواړو لوریو په غیر رسمي بیانونو کې د امام د نیولو خبر تایید کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د ګلزار امام نیولو به په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو شبکه ټکنۍ کړې وي خو په ټوله کې دغه غورځنګ نه دی کمزوری کړی. لیکوال وایي پخوا هم کیسه دغه سی وه، کله چې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو ډلې د یوې څانګې مشر اسلام اچوچی په 2013 میلادي کال په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حملې اصلي طرف په افغانستان کې ووجل سو. د هغه د ځایناستي بشیر زیب په مشرۍ دغه ډله لا پسې پیاوړې سوه. د لیکوال په باور کله چې تر هغه مخکې د بلوچستان قومي مشر نواب اکبر بوکټي د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د پوز د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د بلوچستانو بیلتون پالنه لا تاوتریخجنه سوه. دا کیسه د بلوچستانو د غورزنګ د بنسټګر میر بلوچ مری په مورد کې هم دغه سیده چې د 2001 میلادي کال په نومبر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ساحه کې ووژل سو. د ډیپلوماټ په مقاله کې لولو چې په ورستوي کې په بلوچستان ایالت کې چې افغانستان ته څیرمه پروت دی یو ور بیا تاوتریخوالی زیات شوی او د ځینو حملو مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غوښتونکو منلی دی. د پاکستان بلوچ بیلتون غوښتونکي تر ډیره په بلوچستان ایالت کې فعال دي چې له کلونو راهیسې له حکومت څخه د دغه ایالت په طبیعي زیرمو کې د پراخې ونډې غوښتنه کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان په ګډون د سیمې ګڼو هیوادونو ته د روان کال په لومړۍ روبع کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د پاکستان صادرات 0.2% زیات شوي دي. د لیکنې په حواله افغانستان، چین، بنګلادیش، سریلانکا، هند، نیپال او مالدیف ته د پاکستان د صادراتو اندازه 503.14 میلیون ډالر ته رسیږي چې د پاکستان د ټولو صادراتو 2.5% برخه جوړوي. د پاکستان دولتي بانک ویلي چې چین د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د پاکستان ډیر صادرات ورته سیوي، یعنی تر بنګلادیش او افغانستان مخکې سوی دی. افغان سوداګرو په وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي چې د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت عمده ترانزیتي لارې تړي چې له کبله افغان باغ لرونکي او سوداګر هر کال په مالي لحاظ زیانمنېږي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
زبید الله د هلمند د ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دا کوم موسسات چې راځي دا ټول پر وابسته ورکول کیږي، غریب خلکو ته نه ورکول کیږي. په سل کې 2% به غریب خلکو ته ورکول کیږي، نورې و مړو خلکو ته یا وابسته والا ته رسیږي. نو ستاسو څخه مهمه ده چې دا غزما پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه احترامات د راډیو رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نه ځانځي دینه لنګر هر ولایت څخه د دبليو پی والا ته یو دوه درې خبرې لرو چې په دې هله کې فکر پی وکړي. اول دا چې دوی دغه ټوله کور او کلي ته راشي، نو دغه د ملکانو خبرو ته ډېره ترجیح ورکوي او ملکان هم هغه کسان ورته ښیي او دوی ورته کارتونه جوړوي چې د ملکانو بوټپاکان او بړي سي دي. او درېیمه خبر دا ده چې دغه دوی چې کله کوم کور ته ننوځي دا ډبلیو پي والا یو کور وړي، هغه کور د دې ننوځي وایي دا کور ولې پاک سوتره ده، دا باید خیرنې بیا کارت نه ورکوي. او همدارنګه که کوټه لږ جوړوي وای ولی دا کوټه جوړه ده وای چې دا خو دې سکل ژمي کې پتا سوره وګورځي او مړ شي ورلاندې بیا کارتونه درکو. نو کور خو هر سړی لري کنه، نو کور کې خو سړی اوسېږي کنه، نو خلک خو ټول عام غریب دي. نو په دې هیله چې عادلانه توزیع دوی وکړي. وسلام.
السلام علیکم. پیغام د زابل ولایت د تبرل ولسوالۍ د تپریردم کومې مرستې چې د ډبلیو پی له خوا څخه زابل ولایت په دورو ولسوالیو کې شخصا دا تور په ولسوالۍ کې بېشلی کېږي. دغه کوم انجینران چې ورته راځي دا سرویس یې کوي، دا کارټونه او دا مرستې ټولې پر وایستو ورکوي یا پر شناخت ورکوي. که یو چای یو سیرلی یو چرګ ورته حلال کوي مېلمستیا ورته وکړه، هغه ته شپږ کارټه ورکوي. که چا وروره له لوږې څخه د ماښام ډوډۍ نه درلوده، تبه یې لس ورځې نه وه باندې کړې، دېګې لس ورځې نه وای باندې کړې، هغه ته نه ورکوي. وروره مسکین پاته دی، ماړو یا پر وایستو یا پر شناخت یا پر مېلمستیا وځي.
ورور تسې تا د دنیا خلک چې کوم د حقوقو نارې وي، د افغانستان د خلکو د حقوقو نارې وي، او په افغانستان کې خلکو ته حقوق نه دي ورسېدلي. زما حقوق په 2008 کال په جنوري په 14 تاریخ زما وړونه چې امریکایانو را مړه کړله، د دغو حقوق دی موږ ته را کړي دي، ما ته را کړي دي. د پلوره په هېڅ تضمین پورې په هېڅ پارټي پورې اړه نه لرم. تاسې به وایئ چې دی به طالبانو سړی، طالبانو سړی هم په ولله کوي. خو دغه دی چې د حقو د حقوق بشر نارې وایي، دا زموږ حق یا زموږ د حقوق بشر د خلکو ته دا مشرانو ته دا خواست دی. دا زموږ کوم مجرمان چې دي په 2008 کال جنوري په 14 تاریخ د ملا مدمر د کور څخه سپیشل فورس را مړه کړله، راشیدان یې کړله، دغه حق دی موږ ته را کړی دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.